السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بیله سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپروو. اورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړی دی. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یوه پلوي دیني عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپله مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیې قمندانۍ ویان خالد زدرن په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ و او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنجپیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور و، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی و. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېثارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا درویشت میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د لسو او څلوېښتو میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په چوه ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف و، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو پنځو لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر نولسو کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر نولسو کلونو د کشرو لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړې او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړې ګڼي او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یوه اعلامیه کې همداراز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږویشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاوو زیاتولو په اړه رابلل سوی و. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځني کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبریالانو د خوندي توپ کمیټې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تېر یوه کال کې د رسنیو د ازادیو وضعیت خراب سوی دی. تر دې وړاندې هم دې ته ورته راپورونه ورکول سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامختی او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبریالانو نیونو او د ښځینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډېر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی یوه له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې لوروسته یو بدلونونو ورسته لدان دی وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بده شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې پر راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 بی خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممنوعه سیمې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کیږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع دي سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبریالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه عصمت څاروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړې او لومړی د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبانو لخوا وضع شوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده شوې ده. او د دې تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم شوی ده تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلېدي یا د اعلاناتو د لاسراوړنو په بدل کې خبرونې تمویلې دي هغه بوس بازار خراب ده او اعلانات هم نه راځي. نو ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړې ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبریالان ورسره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل. حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خپرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام شدید یو سل پنځه سلویختو په شاوخوا کې پیخې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنیو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسې صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي، او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خپریږي، څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان لاړ شي له افغانستانه، دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخه دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي، معلومات باید خپاره شي، انعکاس ورکړل شي. متاسفانه تاسې ته ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسي کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کړي، دا اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکو کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له اندي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دوو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړې توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپلو اوبو حق غواړي، او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان چې د پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی، پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو وار بیا ایراني پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1950 مریز کال موافقې ته ژمن پاتې شي. له بل خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوي چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي رقی ورقي د زیاتې دوه او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېری دوه غوښتنه وکړه.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه، او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم ورسره شریکې کړې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبري شوي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. له بلې خوا ایراني رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلبند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلی چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادر